اوردونکو د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه منې وخت سهارې لس بجې شوي. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ وري د جلال آباد په یو کرکټ لوبغاړي کې چاودنې، دغه راز د امریکا په ټیکساس ایالت کې په سکول کې د ډزو پیښه، په کیوبا کې د یو جهاز پریوتنه، او د پاکستان کې د نگران حکومت جوړولو په اړه معلومات اهم استاسو لپاره لرو. خو لومړی ورځو شاهین بنیری ته چې تاسو د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
سره مشه رومبی د وخت مهم خبرونه ده. ننګرهار په جلال آباد کرکټ سټیډیم کې به میچ اودونو لک تر لګه اته تنه وجلي او نور 500 سي ټپيان کړي دي. په قومي سمله کې د اپوزيشن مشر سید خورشید شاه ویلي په هیواد کې د عام انتخاباتو وړاندې د نگران وزیر اعظم لپاره د نوم اعلان بعد د نهې په ورځ کې، او د امریکا د ټیکساس ریاست په سانتا پی خار کې په یو های سکول په وسطوال برید کې د زده کوونکو په ګډون لس کسان وژل شوي. خبرونو تفصیل: د ننګرهار په جلال آباد کرکټ سټیډیم کې بمی چاودنو لږ تر لږه اته تنه وجلي او نور 500 سي ټپيان کړي دي. د ولایتي شورا غړي سهراب قادری بیگا ویل چې دا راکټي بریدونه وو چې اته کسانې وجلي او 500 نور زخمیان کړي دي. خو د وجل شو او ټپي شو د کرش مېرې پاړه لا په یقین سره سنشي ویل کېده. د ننګرهار د والي وین عطا الله خوګیانی د مشال ډیډو افغان څنګه تویلي پر لپسې بریدونو لږ تر لږه یو لس تماشبین وجلي او درې څلوېښت نور ټپي کړي دي. په وجل شو کې د سیالیو ترتیب کوونکي او د وطنپال ځوانانو د ټولنې مشر هدایت الله ظهیر او د لغمان د ښاروالۍ مرستیال هم شامل دي. د بریدونو ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. د پاکستان سره په پوله د افغانستان په ننګرهار ولایت کې روان کال د تشدد پیښې ډېرې شوي دي. تېره اونۍ هم په جلال آباد کې په وسطوالو بریدونو کې 15 کسان وژل شوي وو. په قومي سمله کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه ویلي په هیواد کې د عامو انتخاباتو وړاندې د نگران وزیر اعظم لپاره د نوم اعلان بعد نهې په ورځ کوي. دا خبره نوموړي پرون په اسلام آباد کې د اسمبلۍ د سپیکر آیا صادق سره د ملاقات نه وروستو خبریالانو ته وکړه. نوموړي زیاته کړه د وزیر اعظم شاهد حقان عباسي سره هم په دغه معامله خبرې کړې دي. وزیر اعظم په ملاقات کې راته وویل چې ترکیه ته روان یم، نو د اتوار په ورځ به ملاقات کیدو. خو دا خبر وشو چې د منګل په ورځ به ملاقات کوو او نگران وزیر اعظم نوم به حتمی کړو. بلخو د تحریک انصاف ګوند یو مشر شاه محمود قریشي خبریالانو ته ویلي چې د نگران وزیر اعظم د نوم لپاره ورسره سلا مشوره نه ده شوې. د امریکا د ټیکساس ریاست په سانتا پی خار کې په یو های سکول په وسلوال برید کې د زده کوونکو په ګډون لس کسان وژل شوي او لس نور ټپيان شوي دي. د ټیکساس گورنر ګریګ ایبټ پرون ویل چې مشکوک برید کوونکي نیول شوي دي او ځینې چاودیدونکي مواد ترې هم ترلاسه شوي دي. ولسمشر ټرمپ د پیښې غندنه کړې او ویلي دي:
My administration is determined to do everything.
زما حکومت کله کې راځل لري چې زموږ د زده کوونکو خونځې او د امنیت لپاره هر ممکنه هڅه وکړي او وسلې د کسان لاس لري او ساتي چې ځان او نورو ته خطر پیښي. باید زموږ د بچو د حفاظت لپاره موږ ټول د حکومت په هر کچا په شریکه کار وکړو. امنیتی چارواکي وایي مشکوک بریدګر دیمتریوس ولس کلن دی او د سکول د فوټبال د جونیئر ټیم غړی هم پاتې شوی دی. په واشنگټن کې د پاکستان سفیر اعزاز احمد چودري په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په وجل شو کې د سابقه شیخ په نوم یو پاکستانی زده کوونکی هم شامل ده. د یادونې وړ ده چې روان کال د فروری په میاشت کې هم په فلوریډا کې په یو سرکاري سکول په برید کې ولس زده کوونکي او د سکول د عملی غړي وژل شوي وو. په کیوبا کې د هوانا د نړیوال هوایي ډګر خواته د یو بوئنګ الوتکې د پریوتو په پیښه کې تر سلو ډیر کسان وژل شوي دي. د کیوبا سرکاري میډیا راپور ورکوي چې پرون په دې پیښه کې درې کسان ټپي شوي هم دي، خو صحیح وضعیې ډیره ښه نه ده. په الوتکه کې د عملې د نهو کسانو په ګډون یو سلسلور مسافر سپاره وو چې له هوایي ډګره د اوچتېدو نه لږ ساعت وروسته په یو پټي کې پرېوتې ده. راپورونه وایي چې دا الوتکه د مکسیکو یوې کمپنۍ د کیوبا سرکاري هوایي شرکت ته په کرایه ورکړې وه. سرکاري میډیا وایي الوتکه په هیواد دننه د کیوبا د پلازمینې هوانا نه هالګوین ښار ته په الوت وه. د ایران ولسمشر حسن روحانی په مسلمانانو هیوادونو غږ کړی دی چې د امریکا لخوا بیت المقدس ته د سفارت منتقل کولو نه وروسته د واشنگټن سره خپلو کاروباري اړیکو ته بیا کتنه وکړي او د اسرائیل سره اړیکې پرې کړي. پرون په استنبول کې د فلسطین په موضوع د اسلامي هیوادونو د سازمان سر مشریزې ته د وینا په وخت نوموړي د ولسمشر ټرمپ انتظامیه د نړیوال امن او ثبات لپاره لویه خطر وبلله. د ټرمپ حکومت اوس د ایران او نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د جوهري لوزنامې نه بهر شوی دی. د اسلامي هیوادونو مشرانو د سر مشریزې په پای کې په خپور کړي یو بیان کې د اسرائیل لخوا د فلسطینی مظاهره چانو د وژنې غندنه وکړه او په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت پرانستل کېدلې د ټول اسلامي نړۍ پر ضد اشتعال وباله. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه هیواد په تفریحي ښار سوچي کې د جرمني له چانسلر انګلا مرکل سره کتلي او ورسره د یوکرین په جګړه د ایران په جوهري لوزنامه او له روسیې جرمني ته د ګیس د پایپ لاین غځولو په منصوبه خبرې کړې دي. ولسمشر پوتین ویلي د نارت سټریم پایپ لاین د منصوبې د لاندې به ګیس له روسیې جرمني ته نیغ په نیغ وړل کېږي، خو یوکرین ته به د ګیس ترسیل هم داسې دوام لري. د جرمني چانسلر پرون ویل چې نارت سټریم ته د یوې اقتصادي پروژې په توګه ګوري. له جرمني سره د روسیې نارت سټریم دویمه پروژه تقریبا $11 بلیون ارزښت لري، خو د یوکرین حکومت پر دې پروژې انتخاب کړی او ویلي دي چې دا پروژه پر روسیا د اروپایي اتحادیې د اقتصادي بندیزونو نفي کوي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، د جلال آباد په یو کرکټ لوبغاړي کې 14 وته تنه وجل او درې سلوي خجوبل کړي. په دې 14 کې وجل شوی د کرکټ یو منتظم هدایت الله ظهیر لټورنمنت شروع کېدو 4 ورځې مخکې مشال ډیو ته ویلي وو
دلته تراوی کیږي. د تراونه و بعد ان شاء الله زمنګ کم چې میچ دی چې هغه تقریبا 10 بجې به شروع کیږي. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دغه یو ټورنمنت کیږي. داسې کار تر اوسه پورې نه شوی.
په دې اړه هم راپور لرو چې په کیوبا کې د ویلوتکې د پریوتو په پیښه کې تر سلو ډیر کسان وژل شوي دي. همدغه راز د امریکا په ټیکساس ایالت کې د یو تن لخوا په سکول کې په ډزو کې د زده کوونکو په ګډون 10 کسان وژل شوي. په دې اړه هم راپور لرو. او د پاکستان موجوده حکومت مودا د مئی په 1.5 سر ته رسیږي، خو یو کارپو وایي حکومت تر اوسه د نگران وزیر اعظم نوم ځکه نه دی پړاګه کړی چې حسینه پر ضد یې څه قسمه قانوني کاروایی وشي.
دا یو تجربه شوې ده چې کله هم دوی د چا نوم اناؤنس کړي نو هغه خلاف داسې ایلیګیشن راوځي یا نیب کاروایی وکړي یا پولیس کاروایی وکړي.
او نن په برتانیا کې د برتانوي شهزاده هیری او د امریکا مشهور اداکار میګن مارکل وادرې په دې اړه هم ستاسو لپاره راپور لرو. په روسي نیمای کې 2 اونیزه خبرونه هم لرو. لمشال لرو سوسی. او سم د خبرونه لومړی موضوع اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د جلال آباد په یو کرکټ لوبغاړي کې 14 تنه وجل او 45 نور یې جوبل کړي. په ننګرهار کې د رمضان کپ کرکټ په سیالیو کې د پرله پسې 14 له امله 8 تنه وجل شي او 45 نور زخمیان دي. د رنګهار ولایتي چارواکي وایي تیره شپه شاوخوا 10:30 بجې د جلال آباد ښار د بیسودو پلته څیرما د کرکټ په لوبغاړي کې د رمضان کپ پیل شو سلو پر مهال 3 پرله پسې 14 شوي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عبد الرحیم.
دغه پر لپسې 14 تیره شپه د جلال آباد ښار بیسودو پلته څیرما په کرکټ لوبغالي کې ترسره شوې، چرته چې وطن پال ځوانانو ټولنې د کرکټ رمضاني سیالۍ پیل کړې وي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول عطاولا خوګیاڼی وایي چې یادو 14 اته تنه وژلي او 45 نورې ټپیان کړي دي.
د جلال آباد ښار لومړی ناحیې په مربوطاتو کې تېره شپه 11 بجې او 20 دقیقې د کرکټ په لوبغالي کې 3 پرله پسې 14 اتکسان شهید کړي دي، پنځه څلوېښت نور ټپیان شوي دي چې اته تنه ټپیان تر لومړنۍ درملنې وروسته کورونو ته لیږل شوي دي، اووه دېرش اوس هم تر درملنې لاندې دي. په شهیدانو کې د دې سیالیو تنظیمونکی او د وطن فعال ځوانانو مشر هدایت الله ظهیر او د لغمان ولایت د مرکز د ښاروالۍ مرستیال ماشومان او ځینې نور هم شامل دي.
دی وایي چې چاودنې د کرکټ په میدان کې د ځای په ځای شوو ماینونو له امله رامنځته شوي دي. په وژل شوو کې ټولنیز فعال او د وطن پالو ځوانانو ټولنې مشر هدایت الله ظهیر هم شامل دی. نوموړي د تېرې سه شنبې په ورځ چې د سیالیو لپاره په لوبغالي کې د تخنیکي وسایلو په سنبالولو بوخت و، مشال راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي ول:
رمضان کپ د کرکټ ټورنمنټ د شپې د خوانه کېږي، ځکه زمونږ ځوانان د ورځې د خوانه خپل سپورټس نشي کولی، نو مجبور دی چې د شپې د خوانه وکړي. دلته تراوی کېږي، د تراو نه بعد انشاءالله زمونږ کم چې میچ دی چې هغه تقریبا لس بجې به شروع کېږي. دا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دغسې یو ټورنمنټ کېږي. چا تاسو کوم لایټونه مخکې ولیدل؟ دا نړیوال سټنډرډ باندې برابر دي، داسې کار تر اوسه پورې نه و شوی.
د ذکر وړ ده چې د کرکټ په دغه لوبغالي کې د روژې له لومړۍ شپې څخه د کرکټ رمضاني سیالۍ پیل شوي وي، او په دویمه شپه چې د کرکټ دویمه سیالۍ پیلېدونکې وه، لومړۍ چاودنه د کمنټري بکس تر څنګ وشوه چې د وطن فعال ځوانانو ټولنې څو تنه یې ټپیان کړل، او بیا له لږې شېبې وروسته پرله پسې چاودنې وشوې چې یا د مرګ ژوبله یې واړوله. د پیښې مسؤلیت لا تر دې دمه چا نه دی منلی.
تاسو راپور کې ورزل چې جلال آباد په یو کرکټ لوبغاړي کې چاودنو اته تنه وژلو، پنځه څلوېښت نور جوبل کړي. هم پر دې موضوع مو په پېښور کې د اسلامي کالج یونیورسټي د کرکټ کوچ او د کرکټ کارپو علي هوتی سره خبرې کړي، او له هغه مو پوښتلي چې دغه راز بریدونه په افغانستان کې د کرکټ لپاره او امن لپاره څومره تاواني دي. نو هغه وایي
یو دونه ښه ټورنامنٹ را جوړ شوی دی، پای کې بیا داسې قسمه بم بلاسٹ کیږي، نو یقینا زم چې د سپورټس میدان کې داسې یو سیز نو پکار او څنګه چې کم از کم د کرکټ افغانستان ډېر ښه لوبغاړي پیدا کړی.
دغه تزرات لمه علي چې د افغانستان لوبډلې ته څنګه ګوري؟ بیا په افغانستان کې کوم ځایي کرکټ چې کوم ډومیسټک کرکټ دی، هغه څومره پرمختګ کې روان دی؟ دغه راز بیا دا قسمه چاودنی دی ته څومره تاوان رسی؟
دغه افغانستان کرکټ ته هیڅ نقصان نه رسی. زما په خیال خو دغه ډومیسټک بلک شانته خلق ولک شانته احتیاط کوي، حکومت چارواکي چې بیا یو مو سره بیا لږ سختی کوي چې رتا صدا سي مو با سي داسي، نو لک شانته او سو میاش بوله با لک سختی شروع شي، نور با داسي سو نقصان نشي رسي. ځکه چې افغانستان کم چې عوام دی کرکټ سره ډېر مینه لري، ډېر شوق لري، او ډېر په مینه محبت باندې ټورنمنٹ ارګنایز کوي، نو زه مچ صرف یو سو میاش د پاره بلک شانت
علی نور بنی. څه ګوري چې کرکټ د امن پر واستو کې یا کرکټ یا نوري لوبي سپورټس څومره رول لوبولې شي
انسان کې کو د امن غ اثر ښکاري، نو دا هم د دې کرکټ په وجه باندې دی. ځکه چې د کرکټ ډېر ښه ښه ټورنمنټونه په کې وتل، ډېر ښه ښه لوبغاړي یې پیدا کړل، هغه هیرو شو. هغه نن کو تاسو ګورئ راشد مونږ سره اسلام کالج کې سټوډنټ وغه دا نن د انډیا پریمیر لیگ کې لوبه کوي، او په سونه ډېرو پیسو بیا ورلډ بیسټ بالر ډیکلیئر کیږي. نو یقینا چې ځوان کل دا ټول هیروګان خپل ګوري او هغې نه زده کړه کوي، او گراؤنڈونو ته خلک راځي. کو تاسو ګوره د دې پیخه کې گراؤنڈ کې څومره خلک موجود وو، روجوا بیا هم خلک راغلي دي، او تماشای ځانه جوړ کړی دی، او غی ناس کی خپل ملک ته پاره بکی هغه سوچ اوجد شوی دی. په نو د دې په وجه باندې افغانستان کې د کرکټ په وجه باندې ډېر لوی امن دی، او دنیا ته کو امن راغلی هغه د لوبو په ذریعه راغلی دی.
دا موږ سره له پېښور د کرکټ کوچ د پېښور اسلامي کالج یونیورسټي د کرکټ کوچ او د کرکټ پو علي هوتی تاثیر دوی خبرې واورېدې. دوی سره موږ پر دې خبرې کړې وې چې د جلال آباد په یو کرکټ لوبغاړي کې بیګا شوو چاودنو اته تنه وژلي او پنځه څلوېښت جوبل کړي. نو دغه راز دغه چاودنو کرکټ ته څومره تاوان رسولی شي، او بیا دغلته کې امن ته څومره تاوان رسولی شي، پر دې موږ دوی سره خبرې کړې وې.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
مشال اډیو ته وګورئ چې کو پرون په کیوبا کې د یوې الوتکې د پریوتو په پیخه کې تر سلو ډیر کسان وژل شوي. د کیوبا سرکاري میډیا راپور ورکوي چې پرون په دې پیخه کې درې کسان ژوبل شوي هم دي، خو روغتیایي حالت یې ډیر ښه نه دی. په الوتکه کې د عملی د نهو کسانو په ګډون یو سل څلور مسافر سپاره وو چې له هوایي ډګره د اوچتېدو نه لږ ساعت وروسته په یو پټي کې پریوته. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کیوبا کې د هوانا د نړیوال هوایي ډګر خواته د یو بوئنګ الوتکې د پریوتو په پیخه کې تر سلو ډیر کسان وژل شوي دي. د کیوبا سرکاري میډیا راپور ورکوي چې پرون په دې پیخه کې درې کسان ژوبل شوي هم دي، خو د صحت وضع یې ډیره ښه نه ده. په الوتکه کې د عملی د نهو کسانو په ګډون یو سل څلور مسافر سپاره وو چې له هوایي ډګره د اوچتېدو نه لږ ساعت وروسته په یو پټي کې پریوته. راپورونه وایي چې د الوتکه د مکسیکو یوې کمپنۍ د کیوبا سرکاري شرکت ته په کرایه ورکړې وه. سرکاري رسنۍ وایي الوتکې د هیواد دننه د کیوبا د پلازمینې هوانا نه هلګوین ښار ته په الوت وه.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه. مشال لډیو ته غوږ استرو درکو. زو امریکا ته، د امریکا په ټیکساس ایالت کې د یو تن لخوا په سکول کې په ډزو کې د زده کوونکو په ګډون لس کسان وژل شوي او برید کوونکي دا مهال د پولیسو په ولقه کې دي. د سنتاپی ولسوالۍ د سکولونو ادارې یو بیان کې ویلي، دغه پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې په سکول کې په لویه شمیره کې زده کوونکي موجود وو. ادارې وایي دغه سیمه تړل شوې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا په ټیکساس ایالت کې ځایي چارواکو ویلي په سنټافی ښار کې د جمعې په سهار د یو تن لخوا په سکول کې ناتاره ډزې شوي چې پکې د زده کوونکو په ګډون لس کسان وژل شوي او برید کوونکي دا مهال د پولیسو په ولقه کې دي. د سنټافی ولسوالۍ د سکولونو ادارې یو بیان کې ویلي، دغه پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې په سکول کې په لویه شمیره زده کوونکي موجود وو. اداره وایي دغه سیمه تړل شوې. په دغه سکول کې د ډزو اورېدو وروسته پولیس امنیتی چارواکي او د بیړني حالت ادارې د پیښې ځای ته رسېدلي. د ایسوسیټیټ پریس خبري اجانس د راپور له مخې یو زده کوونکي د هیوسټن ځایي ټی وی ته ویلي چې برید کوونکي د دوی د لومړي مضمون په وخت کلاس ته ورننوتو او ناتاره ډزې پیل کړې. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سپینې ماڼۍ په وینا کې پرون وویل چې د پیښې له امله سخت خپه دی.
My administration is determined to do everything in our power to protect our students.
نوموړی وایي زما اداره تعهد لري چې زموږ د زده کوونکو ښوونځیو د امنیت لپاره هر ممکنه هڅه وکړي او وسلې د هغو کسانو له لاسه لري وساتي چې ځان او نور ته خطر پیښوي. تر دې دمه د برید کوونکي د هدف په اړه څه معلومات نه دي ترلاسه شوي او د دغې پیښې نور معلومات را روان دي. یاد وي چې د روان کال په فروری میاشت کې پر یو ښوونځي په حمله کې اهم اول زده کوونکي او ښوونکي وژل شوي وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
مشال لډیو ته غوږسته یوردون کوزو. اسلام آباد ته د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر سید خورشید شاه د جمعې په ورځ سپیکر ریاض صادق سره ملاقات وروسته ویلي چې د نگران وزیر اعظم نوم به د نهې په ورځ اعلان کړي. بلخوا د تحریک انصاف ګوند یو مشر شاه محمود قریشي ویلي چې د نگران وزیر اعظم لپاره ورسره مشاورت نه دی شوی. د موجوده حکومت موده د مئی په یو دیرشمه سرته رسیږي، نو د عین له مخې باید د نگران وزیر اعظم نمو تر وسه پورې اعلان شوی وي. نو تفصیل د ګولیاس په دې راپور کې ورو.
په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر سید خورشید شاه د نگران وزیر اعظم نوم په اړه وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي سره ملاقات کړی و چې پکې نوموړي د نهې په ورځ د بیا ملاقات خبره کړې ده. خورشید شاه په اسلام آباد کې تېره ورځ د سپیکر آیا صادق سره د ملاقات وروسته خبرارانو ته وویل،
وزیر اعظم په ملاقات کې راته وویل چې ترکیې ته روان یم، نو د اتوار په ورځ به ملاقات کېدو، خو دا خبره وشوه چې د منګل په ورځ به ملاقات کوو او نگران وزیر اعظم نوم به حتمي کړو.
بلخوا په قومي اسمبلی کې دویم لوی اپوزیشن اپوزیشن گوند تحریک انصاف یو مشر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې خبرانو ته ویل چې نگران وزیر اعظم نوم په اړه ورسره هیڅ قسمه مشاورت نه دی شوی. د شاه محمود قریشی په خبره دوی ته دا نه ده معلومه چې کوم نومونه دوی ورکړي دي په هغې غور شوی دي او که نه. د حکومت او اپوزیشن ګوندونو مشر ترمنځ د نگران وزیر اعظم لپاره له څو اونیو راهیسې خبرې روانې دي. په اسلام آباد کې خبریال او شنونکی انعام الله خټک مشال اړې ته وویل چې د اساسي قانون تر مخه د نگران وزیر اعظم نوم د مئی په 15 راغلی وي، خو تر اوسه پورې داسې نه دي شوي او خبر خلکو ته هم د نگران وزیر اعظم نوم په اړه هیڅ قسمه معلومات نشته. خبریال انعام خټک د نگران وزیر اعظم نوم نه اعلانولو تر شا یوه وجه هم وښوده او زیاته کړه.
دا یو تجربه شوې ده چې کله هم دوی د چا نوم اناؤنس کړي نو هغه خلاف داسې الیګیشن راوځي، یا نیب کاروایی وکړي یا پولیس کاروایی وکړي. تر کومه پورې چې زمونږ ذرایع مونږ ته ویلي دي چې حکومت دا غواړي چې د کیئر ټیکر پرایم منسٹر نوم چې دا بالکل په اخره کې اناؤنس شي، ځکه چې کېدی شي چې څوک داسې لاړ شي یا لکه څنګه چې پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان تحریک انصاف هم وایي چې مونږ په اعتماد کې نه اخیستی شوي، نو د ده خلاف هم پیټیشن په سپریم کورټ کې یا په کم یو عدالت کې دایر کېدای شي.
خبریال انعام خټک ویل چې په اسلام آباد کې د نگران وزیر اعظم نوم په اړه ابهام موجود دی. که چېرې وزیر اعظم او اپوزیشن ګوندونو مشر د نگران وزیر اعظم نوم باندې سلا را نه شي، نو په آیند کې څه طریقه کار وي؟ د قانوني چارو پوهه قاضی انور وای
کدی اونکی بیا د پارلیمنٹ کې اپوزیشن سرور ممبران او د حکومت سرور ممبران د اتم ممبرانو کمیټي وشي او هغه بیا د ورځو کې دنا خپل فیصله کوي. کاغی نو فیصله ونشي نو بیا به د الیکشن کمیشن ته وځي او الیکشن کمیشن بیا د ورځو کې فیصله کوي او هغه فیصله به
په پاکستان کې د موجوده اسمبلیو موده د مئی په 11 پوره کیږي او آئین له مخې د اسمبلیانو مودې ختمېدو وروسته په 16 ورځو کې دننه انتخابات کول وي. که څه هم وزیر اعظم د عامو انتخاباتو لپاره د جولای 15 نیټه ټاکلې ده، خو د انتخاباتو حتمي تاریخ به ولسمشر له الیکشن کمیشن سره د مشورې وروسته ټاکي. په پاکستان کې په آخري وار په 2013 کال د مئی په 11 عام انتخابات شوي ول.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
پام کوا
په پا دولسنی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په پا پاوکم یو بجا
سندری جادوګری
په یو نیم بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمو بجو
سروي
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو
د سولې پرلور
په سلور نیمو بجو
ټولنه او سخت دریزی
په پا پاوکم پنځو بجو.
مشال لړیو ته غوږ سرودونکو زو قبایلی سیمو ته په قبایلی سیمو کې په دې وروستیو کې ولسي خلک د خپلو سیاسي او سماجي حقونو د غوښتنو لپاره زیاتره وخت مظاهرې او احتجاجونه کوي. که څه هم پخوا په قبایلی سیمو کې د خلکو د غوښتنو لپاره د جرګې او یا نورو لارو کار اخیستل کېده، دا چې قبایلي ولس ولې دغه مظاهرو لور ته راغلی دی په دې اړه ظفر خان د قبایلی سیمو مشرانو او کارپوهانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې برابر کړي.
په تیرو میاشتو کې د قبایلی سیمو خلکو د خپلو سیاسي او ټولنیزو غوښتنو او حقونو لپاره د مظاهرو یوه لړۍ پیل کړې چې شروع یې د فبروري له لومړۍ څخه د پښتون تحفظ غورځنګ تر نامه لاندې په اسلام آباد کې لس ورځنۍ ناسته وه. بلې خواته په میرلی، باړې، باجوړ او نورو سیمو کې هم خلکو د حقونو لپاره یو شمېر مظاهرې کړې دي. تر دې مخکې د قبایلی سیمو خلکو به اکثر جرګې کولې، خو آیا اوس زیات احتجاجونه کوي او که څنګه؟ د قامی اسمبلی پخوانی غړی او د پیپلز ګوند یو مشر اخونزاده چټان وای په 2012 کال کې د سنیټر فاروق اچنایک په مشرۍ د جوړې کمیټې تر سپارښتنو وروسته د قبایلی سیمو ولس ته د جلسو او مظاهرو ازادي ورکړل شوه، نو ځکه دا بدلون راغلی.
خو اصل وجه دا و چې په خپل علاقو کې موږ ته په تقریر، په تحریر، په سیاست، په جلسه، په جلوس په دې باندې پابندۍ نه وي. نو کله چې دغه پابندۍ نه پورته شوې، نو هغې سره په خلکو کې سیاسي تنظیمونه رال، نو هغې سره په خلکو کې اویرنس هم را روان دی. او چونکې موږ ته ازادي میلاو شوله، اوس په هغه پابندیانې په موږ نشته دی کوم چې 2012 نه مخکې وي.
چټان وایي پخوا به خلکو د خپلو غوښتنو د منلو لپاره جرګې کولې او یا به غلي ناست وو، خو اوس خلکو سیاسي لار خپله کړې چې د ده په وینا د ستاینې وړ اقدام دی. دی وایي د خپلو حقونو لپاره مظاهرې او پرلتونه سیاسي عمل دی او دا د ولس بنیادي حق دی. د جنوبی وزیرستان کریم مسعود ایډوکیټ وای قبایلی ولس د دوی په سیمو کې له اوږدې مودې راهسې روانې بدامنۍ پوځي اپریشنونو او کډوالۍ دې ځای ته رسولي چې خپل حقونه د مظاهرو له لارې وغوړي.
نو دا د ډېر وخت نه یو لاوا جمع شوی وه. بیا تاسو ته هم پته ده چې د تیرو لسو پنځلسو کالو راسې داسې حالات جوړ شول چې هلته به هر وخت د کرفیو سماوا د مارشالې سیکشن به په دوی امپوز کېدلې. نو زما دا مطلب دی چې د خلکو زړونه را ډک شول چې ګوره زمونږ خلک چې کم دي بے کوره شول، زمونږ کورونه ړنګ شول، زمونږ جوماتونه ړنګ شول، زمونږ کلی ړنګ شول، زمونږ بازارونه مارکیټونه چې کم دي هغه ړنګ شول، هغه لوټ شول.
پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وای لتیری وینی ملي سيزي راهسې د حکومت او قبایلی ولسترمنز د جرګې او یا په نورو لارو کې دونکو تعلق یا خو مات شوی او یا هم سخت کمزوري شوی وو.
ګور کله نو چې فوج تلې نو هغه کې زیات تر یا علاقې کرفیو لاندې دا یا په اپریشن لاندې دا، نو د پخوانی رنګا کاروبار د ژوند نه کېدا. د جنگ حالاتو پټول افاټا سیمه کې د فوج کنټرول او د فوج خپل یو طریقه ده. هغه چې وې د کور باندې راوځي نو نه به راوځي، کارو وته مړي. نو په دې کې به جرګه څنګه چوي؟ نو جرګې خو سر خوړلې وو، د حکومت سره انټریکشن سر خوړلې وو. تش هغه کسان به د فوج علاقه ته یا د حکومت دفترونو ته را پرېخلل شل چې هغوی به د آرمی سره نږدې وو. نو گویا لکه د خلکو غږ حکومت نه اورېده یا نه اورېدل غوښتل.
د ایاز وزیر په وینا ټولنیزې رسنۍ هم د فاټا ولس په دې بدلون کې رول لري. دې زیاتوي مخکې چاته دا معلومه نه وه چې په قبایلي سیمو کې څه روان دي، خو اوس تر ډېره حده د ټولنیزو رسنیو له لارې په قبایلو کې د روانو چارو خبرونه رسي او د بیلابیلو سیمو خلک یې سره نږدې کړي چې اثرات یې خورا مثبت دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته غوږ اېښودونکو، نن په برتانیا کې د برتانوي شهزاده هیری او د امریکا مشهور اداکارې میګن مارکل واده دی. دا واده مراسم به نن غرمه شروع کیږي چې تر ناوخته به دوام لري. شهزاده هیری د لیډی ډیانا کشر زوی دی. نور تفصیل د ګولیاس په راپور کې اورو چې د شاهي خاندان په موسیقي پیلېږي.
د برتانیا شهزاده هیری او د امریکا وتلی اداکاری میګن مارکل واده به د وینسر قلا کې نن غرمه کیږي. دوی به لومړی سټ جارج چپل چرچ کې په مراسمو کې برخه اخلي. په دې ځای کې د شهزاده هیری تر او نورو شاهي خاندان غړو ودونه هم شوي ول. د اندازو تر مخه د شهزاده هیری او د میګن په واده به 15 لک برتانیي پاوند خرچه راځي. شاهي خاندان ویلي وو چې د واده ټول خرچه به دوی ورکوي. د شهزاده هیری مشر رور شهزاده ویلیم په واده د برتانیا حکومت په هیواد کې رخصتي اعلان کړې وه. د شهزاده ویلیم او د کاترین میډلټن واده په 2011 کال د اپریل په 9 شبه وو. د برتانی د ورسپانو په خبره د واده مراسم به د غرمې 12 بجې شروع کیږي. د دې وروسته به شهزاده هیری او میګن په بګۍ کې لوینسر قلا وزي او د دوی ننداره لپاره به هغه ځای کې ګڼ شمېر خلک هم راغونډوي. د واده زلمی او ناوې لپاره به دوه میلمستیاوې کیږي. لومړی به په سټ جارج هال کې د ملکه الیزابت لخوا وي. په دې کې به د واده لپاره راغلي میلمانه شریک وي. دویمه میلمستیا به په فروګ مور هاوس کې وي چې په کې به د شهزاده نږدې ملګري او د کورنۍ غړي ګډون کوي. د شهزاده هیری او د میګن واده کې به نړیوال مشران ګډون نه کوي. د اپریل په میاشت کې په رسمي توګه بیان کې ویل شوی و چې قومي او نړیوال سیاسي مشران د برتانیې وزیر اعظم تریسا مې او د اپوزیشن ګوندونو مشر جیرمی کوربن به په واده کې ګډون نه کوي. د واده لپاره د میلمنو په فیرس کې شاوخوا شپږ سوه کسان شامل دي چې د شهزاده هیری او د میګن نږدې خپلوان هم دي. د شهزاده هیری او میګن د واده مراسم به په ټوله نړۍ کې په ټلویزیون نیخ په نیغه خپریږي. شهزاده هیری 33 کلن دی او د شهزاده ډیانا دویم زوی دی. میګن مارکل د امریکایي اداکاره ده او د بشري حقوقو فعال ده. میګن 33 کلن ده او د امریکا مشهور ټي وي سیریز سوټس کې کار کړی وو. ټایم میگزین د 2013 کال د سلو با اثر خلکو په فیرس کې د میګن نوم شامل کړی وو.
د مشال بلوم
ساتو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګهړې خبرونه.
مشال رادیو ته غوګست اردن کو لګه شبه کې لسنی بجې کېدون کې دی او شاین بنره اهم استودیو ته راغلې ده. دا غوینه خبرونه ورو خو په رستنی مې کې ستاسو لپاره دوه اونیزي خبرونه هم لرو، روخانه مستقبل او د باختر ستوري. خو لومړی لړ خبرونه ورو
سلام شه دې وخت مهم خبرونه د ننګرهار په جلال آباد کرکټ سټیډیم کې بمی 14 نو لک تر لګه اته تنه وجلی او نور 500 سه ټپیان کړی دي. دا بریدونو ذمہواری تر اوسه چانه د منلې. په قومي سمله کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه ویلی په هیواد کې د عام انتخاباتو وړاندې د نگران وزیر اعظم لپاره د نوم اعلان بعد نه پورس کړي. دا خبره نو موړي پرون په اسلام آباد کې د سمله د سپیکر آیا صادق سره د ملاقات نو وروسته کړی ده. د امریکا د ټیکساس ریاست په سانتا پی خار کې په یو های سکول په وسطوال برید کې د زده کوونکو په ګډون لس کسانو وجل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. امنیتي چارواکي وایي مشکوک بریدګر دیمتریوس ولس کلن دی او د سکول د فوټبال د جونیئر ټیم غړی هم پاتې شوی دی. په واشنگټن کې د پاکستان سفیر ویلی دی چې په وجل شو کې یو پاکستانی زده کوونکی سبیکا شیخ هم شامل ده. په کیوبا کې د هوانا د نړیوال هوایي ډګر خواته د یو بوئنګ الوتکې د پرېوتو په پیښه کې تر سلو ډیر کسان وژل شوي دي. راپورونه وایي چې دا الوتکه د مکسیکو یوې کمپنۍ د کیوبا سرکاري شرکت ته په کرایه ورکړې وه او پرون د پلازمینې هوانا نه هالګوین ښار ته په سفر وه. د ایران ولسمشر حسن روحانی په مسلمانانو هیوادونو غږ کړی چې د امریکا لخوا بیت المقدس ته د سفارت منتقل کول نه وروسته د واشنگټن سره خپل کاروباري اړیکو ته بیا کتنه وکړي او د اسرائیل سره اړیکې پرې کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه هیواد په تفریحي ښار سوچي کې د جرمني له چانسلر انګلا مرکل سره کتلي او ورسره د یوکرین په جګړه د ایران په جوهري لوازنامه او روسیې جرمني ته د ګیس د پایپ لاین غځولو په منصوبه خبرې کړې دي.
دا شاین بلیر چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې ستاسو لپاره دوه اونیزې خبرونه لرو، خو لومړی راځو روښانه مستقبل اونیزې خبرونې ته. په دې خبرونه کې دا ځل تاسو اورئ چې په بلوچستان کې مزوره ځوانان څه قسمه تعلیمي ستونزې لري، دوی له څه تعلیمي ستونزو سره مخ دي. د منور شاه په دې خبرونه کې ورو
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منورشاه سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي. په پاکستان کې د تعلیم پاړه سیړونکو اداره الف اعلان د 2013 کال په ریپورت کې وایي د بلوچستان صوبې زیاتره سیمې د تعلیم په برخه کې تر ټولو هیواد شاته دي، یعنی دغه سیمې د جنگ ځپلې قبایلي سیمې نه هم د تعلیم په برخه کې وروسته دي. دا د عمومي تعلیم پاړه خبره ده. بیا د دې صوبې مازوران وای چې دلته د دوی لپاره ځانګړې تعلیمي ادارې د نشت برابر دي، خو د دې هر څه باوجود د بلوچستان مازور ځوانان هڅه کوي چې نه یوازې په خپل اعلی تعلیم وکړي بلکې د نورو مازورانو لپاره هم د تعلیم موقع برابر کړي. حمید الله سیال چې په خپل له بینایي محروم دي او د نابیناو کسانو لپاره په یو سکول کې استاد دي د ځان پاړوي
له ډیسټریکټ کلا سیفلا تحصیل مسلم باغ سره تعلق لرم. په سپیشل اډوکیشن کې بریل انسټرکټر یم، پر مطلب د بچو کښنیانو ته سبق وایم، د بریل ورته شایم او نابینا بچانو ته. زه په لسم کې نابینا سوم، زه چې په لسم کې وم پر سترګې مې ګین ولګېد، دوی زه نابینا سوم. بیا هغه بچی ولې زه لاړم کراچی له کراچی کې یونیورسټي د ډاریو ورته وایي هغه څه مم څه کورس وکړي. بیا پاکستان اسوسیشن آف د بلایند هغه یو کورس دی اسوسیشن دی پاکستان کې کار کوي د بلوچستان برانچ سره. زه ممبر سوم، بیا دوی واستولم کراچی کې. بیا ما دورې کورسونه دي، د کمپیوټر کورس مو کله بریل اردو انګلیش عربي او دا د کین میکینګ ورته وي، ټلیفون اپریټینګ ورته وي. دا یو کال یو ار مده یو کال کورس وکي. بیا ما په المخدوم سرګوده کې بیا لته بیا د سیز شپږ میاشت کورس وکړل، یعنی یو نیم کال ما د بریل او د کورسونه کړی دي.
دا چې بریل ستوي او نابینا کسان یې څنګه زده کولې شي، حمید الله سیال په دې حق له وویل
بریل دې دا د ټک ټکی الفاظ دي، لکه وس په نارمل سره یا روغ سره چې سترګې چورت ګوري د الف څنګه شکل دی، د الف مدار چې څنګه شکل دی، د بی څنګه شکل دی، دغه طرح په بریل کې د ټکو حساب دی، په ټکو ټکو باندې شکلونه جوړ شوي چې هغه نابینا سړی لاس پر تری یا ټکی و الف د پاره ټکی چې الف یو دی، الف مدار د پاره چې دی مطلب دوه درې یا درې څلور پنځه دا د الف مدار شکل دی. تتر اشکال دی په دې شکل اشکالو باندې نابینا سړی خدي ګوته پر کړی دی
حمید الله سیال زیاتوی چې د پښتنو په سیمو کې د مازورانو لپاره د سکولونو د نشټوالي له وجې مازوران د ژوند له هرې چارې پاتې شي.
افسوس به زه وکړم، بل څه نه کېږي، بیا افسوس به کېږي. زه په خپله د لیک دی د بلوچستان د ټیچر اسپیشل ایجوکیشن ټیچر اسوسیشن صدرانه، دلته چې دی ادارې خوارستانه، دلته پنځه ادارې دي په ګرد بلوچستان کې، څلور بلوچ بیلټ کې دي لکه تربت سولی، خوزدار سوی، منګوچر سولی، سیوی سو، کوټه سو، او په پښتانه بیلټ خو بالکل یو اداره هم نشته. او بیا دلته اوس یو سیکرټری چې اوس رالی پدته مال مال سر زموږ په پښتانه بیلټ کې د د خپل تعلق له ژوب وي، مال سر وز ما د ژوب بچی راځي دلته کوټ له تراسي دلته وسی د وسی دلې مسله ده، واره دی مازوره دې چې دلته راځي دلته د وسی دوه مسله ده، بیا له کور لیرې مې مال کته مهرباني وکړي یو درې کمپلیکس دا ز اربه اختیار کز ما خبر اوري ز ډیر په جزانه هیله جن کوم که دوی اوري یو چې درې کمپلیکس دلته جوړ شي، یو په ژوب کې، یو په بوري کې، په بوري کې خو اوس کار پر روان دی، څلور په پښین کې چې جوړ شي.
بلخوا د لورلای یو نابینا ځوان محمود خان صبروال وای چې د یو ټرافیکی حادثه په نتیجه کې د سترګو بینایی اتللې ده. نو موري اویل د حادثه وړاندې تر لسم جمعات پورې زده کړې وي، خو اوس له مشکلاتو سره مخامخ دي.
په بلوچستان کې خوول اسپیشل ایجوکیشن ستن قیم مطلب په کوټه کې یو کمپلیکس دی، او اس تنظیمان چې دی مطلب په بلوچستان بیلټ کې درې څلور ما ورېدل دي چې ستا په پښتانه بیلټ کې په ژوب ډیویژن په پښین په ډیویژن کې خو بالکل د دې یو رجحان مسته مطلب کوټه د زموږ څخه تقریبا د پنځه شپږ ګڼټې سفر دی، مطلب د دوه نیم سوه کیلومتر ده د لور لاین مطلب کوټه دونه لیر ده. نو سر دا ټیم بالکل زه پر کور باندې ناست یم، مطلب نه بار وتلی سم، نه چا سره کېنستلی سم، نه د سترګې په بینایي په وجه سره نور ما مطلب منډې ترنډې ډېرې کړې دي کوټې له مطلب کم کم ځای له زموږ د مشال ایډو دا خواست دی چې مطلب موږ ته د اسپیشل ایجوکیشن را کول سي د لورلای مطلب د بلوچستان د حکمرانان چې کوم دي، منسټران چې کوم دي، چیرمینان چې کوم دي، د معتبر طبقې زموږ دا خواست دی چې پر دا دي مطلب زر تر زره یو اکشن واخیستل سي.
خو د بلوچستان د تعلیم صوبایي وزیر شیخ جعفر خان مندوخیل وای په دې وروستیو کې د حکومت واګې تر لاسه کړي او دومره وخت نه لري چې پکې د بنیادی بدلون لپاره ګامونه پورته کړي. نو موړي وو منله چې په دې صوبا کې د مازورانو خو پرېږده د عام تعلیم حالت هم ډیر خنه دی.
نو نارمل ایجوکیشن ته سپور نه دي صحیح کړي، نو بلایند لپاره خو په ډیر لا باز شي، او نارمل روټین ایجوکیشن سم سي او کوالټي سم سي یا یو کم از کم پر نیشنل لیول باندې ته حق یو میچ کی بغ با فردر اون کو او سوشل ویلفیئر ډپارټمنټ خو اوس پورې زما خدایو په کوټه کې سکول دی، ادر دین دیټ نست تراغه زخم ما سو بل ځای نست نه بځی کې ما موږ نسوې څنګه ولا هغه شای دی دا کوم لارج کنزکټیو کوم شپږ وو ګورنمنت را روان دي دا ټول د غش روان دي صرف زبانی جمع خرج دي نور خو اوس پورې سمور یو پالیسی نه چینج کړي او کمیټډ خلک هم نه راوستلی پر یو بل طرز باندې د دې لپاره ګورنمنت لیول باندې څه انتظامات نه کړي. هیلث اور ایجوکیشن کوم زموږ بیسیک بیک بون دی، هغه داسې نه امپروف کاش.
جعفر خان مندوخیل زیاته کړه چې آینده حکومت ته د تعلیم په برخه کې ډیر کار کول دي. په بلوچستان کې د مازورانو د تعلیم په حق له نور تفصیل هم اوریدل شي د ویلاندې د مینا پاس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه په بلوچستان کې د مازورانو د تعلیم په حق له حال درکو. که څه هم ادې لړکی حکومتي سہولتونه د نشت برابر دي، خو لا بنایي محروم یو ځوان وای خپل ژوند یې د مازورانو خیر خیګړې ته وقف کړي او په دې کې تعلیم تر ټولو اولنۍ ترجیح ده. په دې حق له تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ وسئ.
حمید الله سیال چې په خپل هم نابینا دی او د نابیناو د خیر خیګړې لپاره هلې ځلې کوي وایي په بلوچستان صوبه کې د تعلیم په برخه کې ډیر کار پاتې دی خو بیا هم حکومتي پاملرنه لري. د ده په وینا مزورانو ته مسله دا ده چې دوی د تعلیم له وزارت نه بلکې د خیر خیګړې له وزارت سره تړل شوي دي نو ځکه ورته سم پام نه کیږي.
کړیو سماجی بهبود سره سماجی بهبود او ایجوکیشن ډیر ځله لیری دی ایجوکیشن بیا هم له ایجوکیشن سره کم اوس چې د دې په ځای مثال درکوم موږ چې رولز راخو دلته د امپلایز وه هغه رولز موږ له جنرل ایجوکیشن راخو او دلته موږ پر سر باندې سربراه چې دوی سپیشل دغه سوشل ویلفیر دی باید چې موږ رولز هغه استعمالوو باید چې موږ دغه ډیپارټمنټ برخه هغه څانګه حصہ وایه دوی په دې راخسي دي چې سوشل ویلفیر خیر شیګړی کار کوي او دام د خیر د شیګړی کار دي چې د مزدورانو خدمت وسی نه چې د پنجاب کې سوشل ایجوکیشن جلا اداره ده جلا ډیپارټمنټ دی جلا منیسټری ده په سند کې بیا جلا منیسټری ده جلا دغه دی دلته کوم موږ جلا کوي نه په واري واري زور سره ملاسم په واري واري ماده ورته ویلې په پنجاب کې هغه جلا دي موږ هم دلته را جلا که په سند کې جلا دي په پښتونخوا کې زما په خیال اوس د جلا کېدو هڅې روانې دي جلا کوي.
حمید الله سیال وایي په بلوچستان کې د مزدورانو او په ځانګړې توګه د نابیناو لپاره د تعلیمي نصاب انتظام هم نشته چې له وجې دوی د هیواد له نورو صوبو ډېر شاته دي.
ډېر په افسوس سره وایم موږ د 14 کاله تېرې چې موږ وښینانو ته کوم په کلنۍ کورس راځي د بلوچستان ټیکس بوک موږ تر اوسه نه دی ورته ویلی موږ اوس هم هغه زاړه چې موږ ته په ریکارډینګ چې کوم کورسونه د پنجاب را سره دي کوم د بلوچستان زاړه کورسونه را سره دي موږ هغه ورته وي موږ څه دلته د بریل پریس نهسته د نابیناو غول در اعظم نابیناو ته باید چې د بریل پریس ورکړي دلته د که چېزه ونیسي تر لسمه پورې د یو کلاس کورس هم نهسته د تورو لس کلوزه نهسته موږ هغه د سیند زوړ کورس ورته وایي سیند یې زوړ کړي بیا یې موږ ته راکړي موږ یې دلته ورته وایي د پنجاب یې زوړ کړي دوی کورس ورته بدل شي بیا درته موږ ته راکړي په بریل کې چاپ شوی موږ ته راکړي موږ هغه ورته وایي موږ ولې پریس ته له موږ سره نهسته او دغه رنګه چې راواخلې د ډیفرنډم دغه رنګه مسله ده د ایم آر دغه رنګه مسله ده چې موږ ته ډیپارټمنټ راکړي نو به موږ خپل فنډ معلوم وي موږ به خپل د کتابو فنډ معلوم وي موږ به خپل د سټیشنری فنډ معلوم وي.
دا راز نابینا زده کوونکی محمود خان صبروال وای خپل تعلیم پوره کول غواړي او حکومت دې ورته دې لړکي موقع برابر کړي.
رابطی خو مې بیخي بالکل ډېر کړې دي آر منسٹر لو راغلې مار نمائنده لو راغلې دا مې مطلب نظر انداز کړی او بشي داسې بسي زموږ کوټه چې کم ده 2% ده هغه دا ټیم 15% سول خو لیکن عمل درامه چې دی هغه د 1% هم نشته 2% کوټه ده مطلب پر دا باندې روغان ته روزګار ورکوي روغان ته مطلب تعلیمون ورکوي روزګار ورکوي لیکن زموږ مزدوران ته مطلب هیڅ سہولت هم نشته او بل سر پلورلای کې ما ورېدلې دي د ډېر کلو سه یو کمپلیکس روان دی چې مطلب د تر اوسه پر نه مکمل سو دي نه ټیچر ستنه دغه صرف اواز دي دنو نه پاره یو کمپلیکس دی چې مو یو کمپلیکس روان کړی دی. مو د حکومت موجوده حکومت سره دا خواست دی چې دا کمپلیکس زر تر زر مطلب مکمل کول شي کوم مزور کسان چې دي مطلب دا یو تعلیم تربیت روزګار دي ته ورکول شي.
بلخوا د بلوچستان د تعلیم صوبایي وزیر شیخ جعفر خان مندوخیل وای هله لري چې د راتلونکو عامو انتخاباتو په نتیجه کې بعد د ولس حقيقي حکومت جوړ شي او هیڅ ګران نه ده چې د تعلیم په برخه کې ډیر پرمختګ وکړي.
یو خو فیر اند فری الیکشن بعد کم ریپرزنټټیو ګورنمنت راسي د عوام صحیح نمائندګان راسي کم خلق د پیسې یا د غلا یا د دغه کرپشن ځخلش پاک خلقي چینجز هغه راوستای شي تزمول غون دي سيزي کنزکټیو لیکر کرپټ گورنمنت راسي یو کرپټ گورنمنت لړسي بیا بل کرپټ گورنمنت راسي بل کرپټ گورنمنت لړسي بیا بل راسي هغه صرف توجه صرف خپل منی ټارګټس که کمیټډ خلک راسي چې کم د پروګرام چینج کول یو اراده او نیت لري څه مشکل نه دي بګر د دنیا کې خلکو کنټرول کړی دي دغه رنګه د انیشل سټیجز کې هر ځای دغه سي څه کمیټډ خلک براولي او هغه ته بټاس کوکې انٹرنیشنلی سیٹ نظام دی اس کمپیوٹرائز سسٹم دی کمر داس کمیٹڈ خلق راسی کمیٹڈ ٹیم راسی اغا دان زمواری اس مری چې زب کوالٹی ایجوکیشن ور کوم اور ایجوکیشن ٹو ایوری مین بزور کوم صحیح ممکن خبر نه ده.
داراز د نابیناو د اتحادیه مشر حمید الله سیال هم مزور ځوانانو ته د همت کولو پیغام ورکوي.
انسان چې الله تعالی پیدا کړی دی له ده سره درد مرګ خوږ هر څه تړل شوي دي، خو دوی به سات مکوي. دوی ته زه د خپل کیسه او دوی ته کوم پیغام به ورکړم چې زه پر کور کښېنستم، ما چې زه کور چوکي سړی ته ځوان یې ته بالکل وتلی شي، وتلی شي کار کولی شي. زه نن چې په پښتو کې ایمفیل کوم، دوی د همت نه هاري. یو بل پیغام ډېر ضروري ګڼم، ولې زموږ په پښتانه سیمه کې د تعلیم داسې خلک شته چې د تعلیم د سپیشل ایجوکیشن خبرې دوی واورې دي، او دوی ته لارو لیکه نه ده معلومه. ریډیو له توسط زه دوی ته وایم چې له ما سره د رابطه وکړي. کمپلیکس له چیرانو که دوی خپل بچیان داخلوي په هره د څلور کټګریان چې ما یاد کړي، خالد د حمید الله سیال د نامه حال وکړي، را د چې زه مدد ورسره کوم. زما فیسبوک آی ډی به زیم اکثر زما پر نامه ده، هغه د فالو کړي، زه مدد ورسره کوم. هاسټل کې که د هاسټل مسله وي، که د داخلي مسله وي، که هر مسله وي، که دوی بچیان داخلوي، زه له دوی سره هر وخت تیار یم.
حمید الله سیال وای بدنی نیمګړتیا دومره لویه مازوري نه ده لکه چې سمرا د تعلیم نه به برخه کېدل دي، په کار ده چې له دې ځان وژغورل شي. او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ، نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ: 0024-22-1-1-2-1-2-1. او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد شي.
مشال لډیو ته غوږیستئ. زه هم ستاسو کوربه سره الله مومن د روښانه مستقبل اونیز خبرونه تاسو واورئ. اوس راځو د ادبی خبرونه پر لور. باختر ستوري خبرونه د خبرونه اساس لپاره زموږ خبريال باز محمد به چمتو کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به په پیښور کې د لیکوال مجلې د 25م خبرنیس کال په مناسبت د غونډې ریپورت ولرو. بیا به د وتلي ممثل جاوید عبید په هنري سفر له هغه سره د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو. او په اخره کې به د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ کې د غنم لو په نوم د مشاعرې ریپورت هم ولرو. لومړی ریپورت ترازو. لیکوال مجله چې د پښتو صحافتي نړۍ یو معتبر نوم دی، د خپلو خپرونو 25 کلونه پوره کړل. دې مجلې د پښتنو د بیدارۍ تر څنګ د هغوی د ستونزو د ښکاره کولو نه هېرېدونکي هلې ځلې کړي دي. تېره اونۍ په پېښور کې د مجلې د 25م خپرنیز کال په مناسبت یوه غونډه وشوه چې د ادیبانو او خبریالانو تر څنګ پکې یو شمېر سیاسي پښتنو مشرانو هم ګډون کړی و. د مشال راډیو همکار ظفر خان پرې رپورټ لري.
د ستوري ته په وینا کې د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپاو د لیکوال مجلې په اړه وویل چې دغه مجلې نه یوازې په پاکستان او افغانستان کې پښتنو لیکوالو ته د لیک مقور کړي، بلکې پښتنو ځوانانو ته یې د پوهې او رڼا لار هم ښودلې ده. هغه وویل چې قومي وطن پارټۍ به د پاکستان او افغانستان د لیکوالانو او شاعرانو د اړیکو قوي کولو کار مخ په وړاندې بوزي.
قومي وطن پارټۍ په دې کې پیشکش کوي چې مونږه په دې کې پہل وکړو او مونږه خپل ادیبان شاعران مشران ته درخواست وکړو چې هغوی مونږ سره په دې کې مدد وکړي چې مونږ هلته لاړ شو، هغوی دلته راشي چې دا یو تړون چې دی دا مونږ یو بل سره قائم ودان.
همداراز په پیښور کې د افغانستان قونسلګرۍ مشر معین مرستیال، لیکوال مجلې او د مدیر نورالبشر نوید د کار او هنر په اړه یادی دستورې ته وینا وکړه. هغه زیاته کړه،
لیکوال چې هر څه لیکلی دي هغه کې هم په محتوایي لحاظ او هم د شکل په لحاظ باندې د غدوانه بنیاد ډېر په نظر کې نیول شوی. زه فکر کوم چې دا به د لیکوال د ادارې یا د هغه د ټیم هغه هدایات وي چې خلکو ته ویلي چې د فورم او محتوا په لحاظ یا د کانټینټ او شکل په لحاظ باید د هغه لیکنه که قصه وي، که داستان وي، که افسانه وي، که تاریخي مطلب یا مضمون او که جغرافیوي، هغه باید په نظر کې ونیسي.
له افغانستانه راغلي لیکوال او کارپو زرده شمس په خپل وینا کې وویل چې شاعرانو او لیکوالانو په هغه وخت کې هم د امن، مینې او ورورولۍ خبرې کړې، په کوم وخت کې چې افغانستان او پاکستان د جنگ او تشدد په لار روان وو.
په کوم وخت کې چې لیکوال شروع شو نو په دغه منطقه کې د یو خاص نریټیو د لپاره کار روان وو او لیکوال د هغې مخالف خبره کوله. کاش چې د لیکوال د هغوی خبره اورېدل شوې وی نو په دې سیمه کې په افغانستان کې په پاکستان کې به دومره یې نه پوهېدلی.
د لیکوال مجلې مدیر نورالبشر نوید د یادې مجلې د لیکنو او خپل سوچ او فکر په حق له وینا وکړه.
ما 25 کاله د یو خپل سوچ جانبداري وکړه، د یو خپل فکر جانبداري مې وکړه، تر کومې پورې چې د لیکوال د ذهن او د ویژن او د فکر تعلق دی نو زه غیر جانبدار یم، نه لیکوال غیر جانبدار دی، من جانبدار یم د یو سوچ او د یو فکر سره.
یاد دی وی لیکوال مجله د پیښور څخه د تیرو 2.5 لسیزو راهسې په پښتو ژبه کې خپریږي. په دغه مجله کې د سیاسي موضوعاتو ترڅنګ ادبي لیکنې او شننې هم خپریږي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیر خبرونه کې به مو اوریدلی وی چې وتلې ممثل جاوید عابد د انسانیت او امن په نوم هنري سفر پیل کړي، ولایت په ولایت ګرځي او د خپلو تمثیلي پارچو للارې د انسانیت او امن پیغام ورکوي. نوموړی وایي چې د جاسوس په نوم چې چیرته هم تمثیلي پارچا وړاندې کړي، لننداره کوونکو یې پریمانه داد اخیسته دی. لجاوید عابد سره مو د مرکې دویمی او وروستۍ برخې اورېدو ته رابولم.
جاوید عابد، کده دغه جاسوس په اړه باندې لګرنا و چې دا څنګه یو ډرامه ده؟
جاسوس د نامه له مخې داسې معلومیږي چې دا به د جاسوس پر موضوع باندې برابر موضوع وي، خو داسې نه ده. د جاسوس ډرامې په پیل کې یو ماشوم خپل د پلار په اړه غږېږي. لومړی خو دا کرکټر چې کله صحنې ته داخلیږي، یو حالت یې د منټل یا لیونتوب حالت یې وي، خپل حالت په منټل حالت کې دی، په خوشي کې لګیا یې. خو کله چې خپل اصلي حالت ته راګرځي نو بیا یوه صحنه اورېږي او بیا له صحنې سره برابر د دې کیسه کې. نو لومړی صحنه کې د کرکټر پلار په دې نامه وژل سوی یا حلال سوی دی چې ګویا د پلار جاسوس دی. خدای پر یاد کړي چې زما پلار جاسوس نه دی، زما پلار بزګر و، په دې سوی تفاهم کې تللی دی. نو داسې بند پر بند ډرامه پراګراف پر پراګراف ته راجد ته ځي او بالاخره یو نبره د مستقبل ته د ماشوم روانېږي. وایي چې ماشوم نوس ورته وایله، خو کرکټر ورته وایو چې هر څه ژغښي، هر څه وایي، څوک یې ژغ نه اوري، ګریوان څیرې، عذر کوي، زارۍ کوي، ژاړي، وشکې تویوي، خو څوک یې ژغ نه اوري. او په اخر کې دی پر خپل خدای ژغ کوي چې خدای ته خو مې ژغ واوره.
که دا راته ووایي چې دغه دوه ډرامې چې تاسو اوس تشریح کړي، دا تاسې یوازې د تخنیکي وسایلو په مټ باندې او په ساوند افیکټونو باندې په تنا د خپل وجود د بیلابیلو برخو په حرکاتو سره ترسوي، داسې نورې ډرامې هم تاسې کړي دي چې هغه کې دي ډېر کرکټرونه برخه واخلي او ډرامه دی وړاندې کوي؟
داسې ډېرې ډرامې ستاسې ما پرې سوي. لاس ډرامه ما هغه ډرامه وه چې خپل ما لیکلې وه، خو په ډېرو کرکټرو کې وه. مکتب ډرامه ده، سوله ډرامه ده، دا ټولې زما هغه ډرامې چې ما په ګروپي شکل کار کړی دی. مثلا په اوسني وخت کې تازه ده چې موږ هند هم تللي وو، د مولانا ډرامه ده، د مولانا پر ژوند لیکل سوې ډرامه ده چې زیاته برخه یې په دري ژبه ده. زالته راوی نقش پکښ کې لرم نو اکیډمیک ډراما ته تقریبا سوار لسمه شه متمرین پر کړی دی او پر زاکار شکل مخار پکښ کې کړی دی. تاسو خبره پر زاید زه ولی ون اکټور ډراما انتخابم یا په یو لوبغاړی کې ډراما یا مونولوګ سنجوم؟ یو هدف د دې چیز چې کوم ډراما لیکم په هغه کیفیت چې زه غواړم بل لوبغاړی زما سره په هغه شکل نه ځي یا د ازما د متن سره په هغه نه ځي چې زه غواړم وفاداری نه کوي زحمت نه باسي. یو بل خبره دا ده چې زه رضاکار سفرونه کوم. نن سبا رضاکار کار د څوک اوژه نور کوي. که رضاکار کار ته اوژه ورکړي نو خطر ته نور کوي، که خطر ته ورکړي نو تهدید ته نور کوي. تهدید په دې معنی چې ځینې وخت په داسې ځایو کې راځي چې مثلا موږ اجرا ته مساعد یو، ټول کار مو سم کړی یو، خالته یو څوک ممانعت وکړي وایي مه کوه.
او دا خطرونه تاسو په خپل ځان اخیستي؟
دا مې اخیستي دي او را باندې تیر شوي دي. تر ډېره حده پرې دغسې سره باندې تیر شوي دي چې که رښتیا ووایم دغه نن زما یو ځای پروګرام و همداسې وسو او زما یو څه سوی نه یم او نه مایوسه کېږم، ځکه زه د همدغه ستونزو د حل لپاره راولاړ شوی یم. زه خو په دې پوهېږم چې مشکل ستا ستونزه ستا، کله چې ستونزه ستا نو زما مبارزه په درد خوري، که ستونزه نه وي نو بیا خو زما مبارزه په درد نه خوري. زه خوند ځنې اخلم او زه ځانته وایم چې بس اوسپنه چې څومره اور وي څومره چټک وي هغومره تېره کېږي هغومره پخېږي. زه غواړم چې زه پوخ سم، زه تېره سم په دې برخه کې او زه د خپلو هېوادوالو د خدمت جوګه سم. طبیعي خبره ده، پر روحیاتو مې منفي تاثیر لري. کله کله د ځان سره غږېږم، خو ځان ته دا خبره کوم چې ته خو راولاړ شوی وې د ستونزې د حل لپاره، نو معلومداره خبره ده ستونزه ستا خو یوه ستونزه همدا ده.
جاوید عبید، که دا راته ووایې چې ستاسي هنري سفر تر کوم وخته پورې دوام لري؟
تر هغو چې د هېواد څلورو دېرش ولایتو ته د هنري سفر په جریان کې ولاړ سم، او هلته هغه ننداره چې ما د لومړي او دوهم هنري سفر په جریان کې ټاکلې دي هغه وړاندې کوم خلکو ته.
ولې غواړي چې جاسوس ډرامه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې وړاندې کړي او خلکو ته دا پیغام ورسوي؟
هو، ډېره پر ځای پوښتنه ده، ځکه غواړم چې د جاسوس ډرامه د هېواد کوټ کوټ ته ورسوم. نه یو خو د جاسوس په ډرامه کې ما هغه موضوعات راجمع کړي دي چې د هېواد او ولسکلنه تراژیدی پکښ کېران کښتل سوی ده، او هغه ما په داسې طریقه را جمع کړی دي چې نه د خلکو وخت ځای کیږي او نه پیغام خطا خوري د خلکو څخه. دغه ډرامې پر کلمه کلمه پر حرکت حرکت ما فکر کړی دي چې په هر څه کې پیغام وي. او مجموعا د هغې ډرامې ګټه خلکو ته د ویښتیا، روښانتیا او مثبت بدلون خواته هڅولو پاتېدل دي. زما سره کچا چیرې بالفرض همکاري وکړل او زما سره په کاری بخش کې د ټیم په شکل کار وکي، بیا به نور سم راوړاندې کوم. زه خو هم ولاړ یم رضاکار کار ته، که څوک پیدا شي خدای پاره خلک په د ټیم په شکل هم کار کوم. لا تر اوسه پر خوځه د ګرن ستونزو سره مخ یم. لومړی لوی ستونزه مې دا ده چې زه کله ولایت ولاړ شم، زه به دې پورې اړینم چې د جاسوس ډرامې د فکر په پلی کېدو لپاره څنګه یو تخنیکار وروزم. په هر ولایت کې یو تخنیکار وروزم چې کله زما هغه تخنیکار ته پاتې شي، خو ځکه هغه د هغه ولایت سړی چې بیا بل ولایت زما په دې کې ډېر مشکلات هم راځي. کله کله پر ځای تخنیکار ولار سی یا ناروغ سی یا ونه غواړي سم سره کار وکي، نو بیا به هم زره وایم. نو دلیل دا دی چې جاسوس ډرامه مجموعا د جاسوس ډرامې پیغام دروند دی، د خلکو پر زړه برابر دی، هر څړي خپل ژوند پکښ کې ویني، او دغه ډرامه چې کله اجرا سي تر اجرا وروسته خلکو ته فکر ورکوي.
او کو ساته دا مو وای چې په کندهار کې چې تاسو بودباش لري التوسیګي تمثيلي هنر ټولنی بخامه خوي، تاسو ورسره رابطه لري؟
هو، د کندهار لومړنی د کندهار ننداره په نامه تراغه ورسته قرار جي تشهیر وکي. میوند تیاتر ننداره راوتل، سهار پروډکشن راوتي، پلار پروډکشن راوتي، او سره په څنګ کې کندهار فلم ننداره چې ډیر فعالیت کوي. نو د دې ټولو سره زما اړیکه ده، او دا خو زما د هنر ساحه ده، او زه باید اړیکه وساتم او د ټولو سره پیژنم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د ننګرهار په بیسودو کې د ځوانانو د همغږۍ شورا د غنم لو په نوم مشایره جوړه کړې وه چې پر لسګونو شاعرانو سربیره پکې په سلګونو تنو ځوانانو او د کلي مشرانو او کشرانو هم ګډون کړی و. نور حال په رپورټ کې. د غنم لو په نوم دا مشاعره د بیسودو ولسوالۍ اړوند په جانان خان کلی کې د تیرې جمعې په ورځ ترسره شوه چې په لسګونو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل. د مشاعرې په پیل کې د بیسودو د ځوانانو همغږۍ شورا یو تنغړي شریف الله ناصری وویل. د غنم لو په نوم یې د مشاعرې بنیاد کېښود او هر کال به دغه مشاعره جوړوي.
شعر په ژبه خلقو ته دنیا ته ماسومیت ورکوي.
په مشاعره کې په لزګونو شاعرانو شعرونه وویل چې د میوند درزار علي شباب او احمد جمال جمال د شعرونو نمونې ستاسې پر وړاندې ږدو. د غنملو مشاعرې ته وتلی انقلابی شاعر متی الله تراب له خوسته رابلل شوی و. نوموړي په مشاعره کې د یو نظم په لوستو له ګډونوالو پریمانه داد واخیست. د هغه د نظم یوه برخه سداسې وه: په مشاعره کې ګڼو شاعرانو په ترنم شعرونه وویل چې د عبدالقیوم عابد د ترنم یو بندي صدارنګي وو.